دا بشال لړو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسنی بجی دی. دا مشال لړیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او اسرار علم بومن هر کله کاو په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه تاندې هلی هم در خبرو پابل خبرونه له اسرار علم مومن نور.
د پاکستان تحریک انصاف مشر د پانام اسنادو پړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. ترکی ولسمشر په هیواد کې بیړنۍ حالات اعلان کړی او په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند غونډې له تالاره بهر د مظاهرو پر وخت ولس کسان نیول شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پانام اسنادو د معاملې پلټنو لپاره د راتلونکي میاشت له لومړۍ اونۍ څخه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. تیر مازدیګر عمران خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل لومړی به د راتلونکي ګول یا دوشنبې په ورځ د پاکستان احتساب ملي ادارې مخې ته مظاهره کوي.
د دوشنبه پر ورځ یعنی د جولای پر 15مه د نیب ودانۍ مخې ته مظاهره کوو. تر هغې وروسته به موږ د خپل ګوند ټول غړي ورغونډوو. موږ اعلان کړی دی او که خیر وي نو د اګست له 9 نیټې به د ټول هیواد پر کچ په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوو.
عمران خان وویل د احتساب ادارې ودانۍ مخې ته ځکه مظاهره کوي چې ولې هغه اداره په پانام اسنادو کې د وزیر اعظم د کورنۍ نومونو په اړه پلټنې نه کوي. په سمدستي ډول وفاقي حکومت د عمران خان احتجاج پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي وو چې د پانام اسنادو په اړه پلټنو ته تیار دی. د پاکستان پوځ مشر جنرال هیچری په راولپنډی کې په افغانستان کې د ناټو غوس ملاتړ ماموریت له مشر جنرال جان نیکولسن سره لیدلې دي. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلو د دواړو ترمنځ په پرونۍ غونډه کې د ډیورن کرخې د موثر انتظام په اړه خبرې شوې دي. بیان زیاتوي جنرال نیکولسن د ترګري پر ضد په جګړه کې د پاکستان رول ستایلې دي. د پاکستان کورونا چارو وزارت وایي د کمپیوټري شناختي کارډونو تصدیق په لومړیو شلو ورځو کې یې د 19 لک کورونو تصدیق کړی دی. د کورونا چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د 10 لک کمپیوټري شناختي کارډونو د ردولو تصدیق هم کړی. خبر پاڼه زیاتوي 10 لک پاکستاني وګړو د موبایل پیغام له لارې د خپل کورنۍ تفصیلات ترلاسه کړي دي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د وټونو چولو لړۍ روانه ده. د کشمیر د قانون ساز اسمبلی 1/40 څوکیو لپاره د 1/43 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د انتخاباتو لپاره 15/43 پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د رای ورکوونکو شمیره څه باندې 20 لکه ده. د اسمبلی لپاره امیدوارانو کې د پاکستان پیپلز ګوند 1/40، د حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ 9/18، د پاکستان تحریک انصاف 28، مسلم کانفرنس ګوند 8 امیدواران شامل دي. مشال اړو ته وغوښتي د ایشیا زړه هیوادونو ټولنې یو څېړنه وایي د ترګري پر ضد باید جدي مبارزه وشو. د افغانستان امنیت ته دې زیاته پاملرنه ورکړل شي. په ټولنه کې د امنیتي همکاریو پراختیا په موخه دا څېړنه تېر ورځ خپره شوه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې غونډې ته ویل دا څېړنه د سیمه ییز همکاری پراختیا په برخه کې د افغان حکومت د ملاتړ ښکارندوی کوي. د ایشیا زړه او استنبول بهیر په نوم ټولنه د افغانستان، پاکستان، ترکیه او متحده عرب اماراتو په ګډون 44 غړي لري چې په سیمه کې د اقتصادي پراختیا او امنیت ټینګښت لپاره همکاري کوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په هیواد کې درې میاشتنې بیړنۍ حالت اعلان کړی. نوموړي د اعلان بیګا په انقره کې د کابینې تر 15 ساعت غونډې وروسته په ټلویزیوني وینا کې وکړ. دا بیړنۍ حالت لننه پیلېږي چې مخه یې د تېرې اونۍ خونړۍ کودتا په هڅو کې د ککړو کسانو پر ضد د حکومت واک پراخول دي. اردغان په وینا کې ویل د بیړنۍ حالت اعلانولو هدف دا دی چې د جمهوریت قانون واکمنۍ او د خلکو حقونو او ازادیو پر ضد د ګواښونو مخنیوي لپاره چټک او مؤثره ګامونه واخیستل شي. اردغان او د ده مرستیالانو ترکی ولس ته د باور ورکولو هڅه کړې چې پر دې مهال به په رسنیو یا د خلکو پر شخصي ازادیو هیڅ محدودیتونه نه لګول کیږي. د امریکا ولسمشری انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند غونډې په دریمه شپه هغه وخت ګډوډي رامنځته شو چې د ټیکساس ریاست سینیټر ټیډ کروز د ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ له قبلولو او تصدیق څخه ډډه وکړه. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند یووالي په موخه بیګا کروز ته د وینا بلنه ورکړل شوه. د په وینا کې د ټرمپ د تګلارو ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړه، خو د نومان په توګه یې د هغه د قبلولو ذکر ونه کړ. پر دې وخت ځینو استازو د ده پر ضد او ځینو د ټرمپ ټرمپ نارې وکړې. په عین وخت کې د اوهایو ریاست په کلیولینډ کې د غونډې له تالاره بهر مظاهره هغه وخت د بې نظمۍ ښکار شوه چې ځینو مظاهره کوونکو د امریکایي بیرغ سوځولو هڅه وکړه او پولیسو لږ تر لږه 19 کسان ونیول. په واشنگټن کې د عراق ملاتړ په موخه نړیوال کانفرنس شوی چې پکې له هغه هیواد سره د څه د پاسه $2 اربع مرستو ژمنه شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرونی غونډې ته په وینا کې ویل په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد ډېر پرمختګ کړی.
We are making progress with significant portions of Iraq reclaimed.
په عراق کې زیاتې سیمې پښتني ول شوې او موږ د پرمختګ په حال کې یو. په سوریه کې هم زیاتې سیمې له داعش پاکې دوته نږدې دي او د داعش زیات جنګي قومندانان د جګړې له ډګره محو شوې دي.
جانګری زیاته کړه تر هیلو زیاتې مرستې غونډې کړې. په غونډه کې د کناډا، جرمني، کویت، هالند او جاپان استازو هم د قربانو په توګه ګډون کړی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او د کرنسی بیو د سیراز هینورو.
نن د زیارت پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ غستل کیږي او په 1.5 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25.40 روپۍ او 25.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.80 روپۍ او په 20.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.53 روپۍ. او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 294 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 20، بنو کې 9 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دروندونکو خبرونه د مشال لړونه واوریدل چې اسرار لمومن وړاندې کول. تاسو کولی شئ د مشال لړونه ټول خبرونه او رپورټونه زموږ د ویب پاڼې د لاري mashallah.com لاري هم تاسو کتلی شئ، لوستل شئ او اوریدل هم شئ. کچا راسه د روان غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. د شمالي بلوچستان رزمک ډیویژن لري پرته سیمه شام اوسیدونکي وایي چې په ټوله سیمه کې یو های سکول هم نشته.
کولینه نشته، مشترونه وی کولینه مناکا یو د غول ده. په دختل شامش نشته، حکومت دا پیله چې دوه درې در منځیر کو پیور.
یو نړیوال سازمان په خپل رپورت کې ویلي په خبر د پاکستان لټولو صوبایي مرکزونو څخه زیات د بے وزلۍ ښکار دي. د دې وجوهات څه دي؟
د ریپید اربنایزیشن یی کله موو کوي رینبرګ د کمپټیټیز دی او آی ڈی ڈی دا ریسنت ایئرز کې لکه آی ڈی ڈی کرایسس فور د 2008 اند نشو.
ترکیه ولسمشر په هیواد کې درې میاشتنې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. اونیس پروګرام تاندې هلی کې مو په خیبر پختونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالي موضوع څېړلې.
په دې کې د کمرو کمی د سکولونو کې اثر پیدا کوي. ماشومان تک بیا نه راځي، هغه په ځمکونه کې تاریخي فرنیچر بیا نه خوده کیږي او د اوبو په کمی کمی ده.
شننی او تبصرې هم د خبرو لمشال لړۍ سره وسه. درنو اوندونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. ساسپام لومړی رپورت په لور راګرځوم. پا پاکستان تحریک انصاف د پانام اسنادو معاملې په اړه د احتجاجي تحریک اپیلولو اعلان کړی دی. د ګوند مشر عمران خان تیر مازیګر د ګوند غړو تر غونډې وروسته خبرګرانو ته ویل لومړی به د احتساب ملي ادارې مخې ته مظاهره کوي او له راتلونکې میاشتې څخه به د هیواد په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوي. رابع اکرم خان نور تفصیل سره.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو پلټنو په معاملې په 8 اگست د حکومت خلاف غونډ مل کې تحریک ته شروع کولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې ورکرز کنونشن ته د خطاب په وخت عمران خان ویلي چې جمهوریت د اولس خدمت کوي او پاکستان کې به حقیقي جمهوریت حل راځي چې کله مشر ولی احتساب لزان وړاندې کی. د اوبل چې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف تحریک به وس نه ودرېږي. د تحریک آغاز به چرته نه کیږي، دا به یو څو ورځو کې اعلان شي. عمران خان زیاته کړه چې مؤثره تحریک جوړولو لپاره به په سبو کې کمیټه هم جوړول کیږي. د دا هم اویل چې په 25 جولای د قومي احتساب بیورو یا نیب خلاف به هم احتجاج کوي او دا تپوس پترې کوي چې ولې تر اوسه پورې د وزیر اعظم د کورنۍ احتساب ونه شو.
د وای د دوشنبه پر ورځ یعنی د جولای پر 25 د نیب ودانۍ مخې ته مظاهره کوو. تر هغه وروسته به موږ د خپل ګوند ټول غړي ورغونډو. موږ اعلان کړی دی او که خیر وي نو د اګست 9 نیټې به د ټول هیواد پر کچ په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوو.
عمران خان په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په هیڅ صورت به ونه غواړي چې احتساب یې وشي، حکومت د مخالفو ډلو ضبطې کار څخه نه مني چې خپل احتساب نه غواړي. دوی ویل چې ملک د کرپشن له وجې بیروزګاري سیوا کیږي. په 8 اګست په چې کوم احتجاج پیلوي نو پکې به ولس د کرپشن په حق له آگاهي هم ورکوي. د مارشال لا په اړه شوی خپل بیان باندې تنقید په اړه د عمران خان وینا وه چې د هغه بیان په غلط انداز کې وړاندې شوی دی. دوی ویل چې پاکستان یو مشر هم شل کاله جدوجهد نه دی کړی، نو آیا زما د شلو کالو جدوجهد د مارشال لا لپاره دی؟ پاکستان تحریک انصاف مشر په وینا چې حقیقي جمهوریت لپاره کوشش کوي او ملک به حقیقي جمهوریت اولس ته په سم مانو کې خای. یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف د کال 2013 په ټول ټاکنو کې د مبینه داندلې خلاف 2014 کې هم دھرنا ور کړی و. د دې دھرنې د ختمولو اعلان عمران خان هغه وخت وکړو چې کله د پیښور په آرمی پبلک سکول بریج شوی و.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړو ته تاسو غوږی درونکو، د قبایلي سیمو بیا ودانۍ او بیا بحالۍ څنګه چارواکي وای د باړې او تیرا میدان په ځینو برخو کې د ړنګو کړل شو او شاوخوا 3000 کورونو سروې مکمله کړې ده. دوی تیر مازیګر مشال اړو ته ویل د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې اغیزمن شو خلکو ته د تاوان ورکولو پرچی هم ورکوي. خو د سیمو دغه سیمو اوسیدونکي وای د سرکاري چارواکو له کاره مطمئن نه دي او دا چې تاوان دي ورته زر تر زر ورکړل شي چې په ناامنیو کې ړنګکړل شوي خپل کورونه بیا ودان کړي. فرهاد شینواری نور تفصیل سره.
د فاټا د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ د باډې پاکاخیل شلوبر کمبرخیل او سپاکي او د تیرا میدان په ملک دین خیل زخخیل او دمخیلو کې د خواوشا 3000 وران شو کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړی ده او د ماویزې ورکولو لپاره په خیبر هاوس په خبر کې د ټوکن یا پرچو ورکول شروع کړی دي او چې په دې یادو سیمو کې د چا کور د سروې نه پاتې شوی وي نو هغوی دې د جولای تر 1.5 نیټې پورې خپل درخواستونه بیا جمع کړي. په خیبر هاوس په خبر کې د وران شوی کور د بیا جوړولو د ماویزې ټوکن تر لاسه کولو نه پس د باډي یو تن اسلم خان پریدی مشال ریډیو ته وویل
موږ په لوکا باندې ډېر انقلاب تر شوی راي و موږ له ډېر مشکلاتونه ځکه چې کورونا وران شوی دی په ګولو باندې لګېدل داسې چې کمې کاړې تللې وي هغه پسې بیا نسې برانو ویرون کړي. موږ له اوس ټوکن مېلو شروع خو دغه لاس په کور دي چې موږ له پیسې زر ملوشي چې موږ خپل کورونا پرې جوړ کړو. دوباره ټوکن نمبر دی په پیل کې چې تاسو لږ موږ کوټه چات نه روپۍ بندر کوو. تقریبا 15 پی کوله موږ دا خوري زما تیر کړه بهر هم کاډه وخت کې کړی باندې کورونا زونه نیولې وو. څه وسه کور پر ونیږي چې مې لو شي وسه کې موږ کار پکې کیږي ځکه چې موږ بخپل ستار پکې پامن کو.
د باډي یو بل تن نیک مرخان پر دی وای چې خیبر هاوس یا پولیټیکل ایجنټ دفتر ته زیرا زی خو کاری نه کیږي.
دا پرټیکل دی کنه هغه یو چې دلته کارونه شانته نه کیږي سرزا کیږي بس مطمئن ته نه یو کنه نو زور زور پسې کله یو تاریخ را کی کله بل تاریخ را کی کله 5 تاریخ نه وای کله 20 تاریخ نه وای او بس مطلب چې ته پوسونه مو پوسونه کوو کور خو وران دی را څوک انداسنه شته چې هغه کور وران نه یې کنه او مطمئن هو باله شو چې مولا سمې لاوش
د تیرا یو تن رحمت الله افریدی وویل
دلته موږ روغلی یو دا درپوسین انجام کړی وکانه تا ټوکن لا وی لوړ یو بس نو میرا انتظار کاوه چې روبي شي روبي نشي خلکو لای ورکنه بس چې توسه انتظار وکړو زموږ خو نن دوام ورځ ده موږ دا وایو چې کورونا راته جوړ شي روزګار راکړل شي لوکان کې دیار شي
په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف خان وویل چې د باډي او تیرا په هغه ټولو کومونو کې به دغه سروې ترسره کیږي چې چرته د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه وران شوي دي دوی وویل چې دغه سروې یو کمیټې کوي چې په هغه کې د باډي پولیټیکل تحصیلدار د پوځ یو کیپټن د سکول یو استاد او یو قومي مشر شامل دي او یوازې هغه کورونه به په سروې کې لیکي چې مالک یې د خپل وران شوي کور سره موجود وي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
درنو دونکو د بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د غیرت په نوم وژنو او پر ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې د بخنو لړۍ بند کړي هلته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په خوانی مشر هم ورته نظر لري او وای د غیرت په نوم په وژنو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي دوی دا سرګندونې پر داسې وخت کې کړي چې څو ورځې مخکې د یوې پاکستانی اداکارې قندیل بلوچ وژنې په تور د هغې رور ونیول شو راو اکرم خان نور معلوماتو سره
د بخښنې نړیوال سازمان د نه په ورس خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستانی اداکاري د کندیل بلوچ دغه د ورور په لاس وژنې د دې خبرې ضرورت په ډاګه کړي چې د غیرت په نوم د وژنو په کیسونو کې د ښځو د سړو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره فوري اقدامات وچت کړي شي امنیسټي انټرنیشنل د پنجاب صوبې د حکومت لاړخه د کندیل بلوچ په مقدمه کې د غیرت په نوم د وژنې دفعه د شاملولو ساینه کړې ده د دې د فیتر لاندې د کندیل بلوچ کورنۍ به اوس نشي کولی چې دغه ورور وبخي د امنیسټي انټرنیشنل د سویلي ایشیا ډایرکټر چمپا پټیل په وینا چې د غیرت په نوم د وژنې دفعه د باید چې قانون پاتې شي نه چې د بخنې استثنا چمپا پټیل په وینا چې پاکستان ته د بنیادي اصلاحاتو ضرورت دی د ستر لاندې د غیرت په نوم د وژنې مجرمان د بری کولو سلسله ودرول شي د بخنې نړیوال سازمان مطابق د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې د سزا ورکولو ناکامۍ له وجې پاکستان متاثرینو ته انصاف ورکولو کې ډډه کوي د سل عمله د زرګونو ښځو او ماشومانو ژوندونه په خطر کې وي د پاکستان د ښځو د حقونو قومي کمیشن پخوانی مشر خاور تاس مشال ریډیو ته وویل چې د غیرت په نوم د وژنې قانون سینټ منظور کړی دی خو لا تر اوسه د قومي اسمبلی نه دی منظور کړی لکه چې د وخت ډېر زیات ضرورت محسوسېږي د دې په وینا کې غیرت په نوم د وژنې په کیس کې ملزمان ته سزاګانې ورکړی شي نو د ښځو خلاف په جرمونو کې کموالی راتلی شي
د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې د بخښنې سلسله بندول پکار ده او دې لړکې لږ ډېر قانون سازي وکړی شي نو دا بندې دی شي پاکستان کې د غیرت په نوم وژنې په کیسونو کې بخښنه ورکړی شي نو پوره کیس بیا داسې کیسونه چلے دل پکار دی او غیرت پنم د وژنې په کیسونو کې د معافی گنجائش نه دی پکار که داسې کیسونو کې لس کسانو ته سزا ورکړی شي نو یو لسم تن به داسې قدم سوچ سره اوچتوي
خبر ممتاز په وینا چې د غیرت پنم د وژنې په کیسونو کې د اولس آگاهي پکار ده او دې سره سره مطبوعاتو له پکار ده چې سنسینی دینه خوروي او غیر جانبدار راپور دی ورکوي
راو اکرم خان چې تاسو رپورټ اولاندې کول د نوټونکو د شمالي وزستان رزمک ډیویژن لری پرته سیمه شام اوسیدونکو وایي چې د غلطه په ټوله سیمه کې یو میډل یا های سکول هم نشته او ځوانان او ماشومان یې د زده کړو محروم دي دوی وایي د تعلیم نه لری پاتې دي او د لاس خپې مزدوري کوي عمر دراز وزیر د دغه سیمه د اوسیدونکو د ستونزو په اړه دا رپورټ وړاندې کوي
شمالی وزیرستان کې سب ډویژن رزمک شام سیمه اوسیدونکي وایي دوی د تعلیم حاصلولو نه ډېر لرې پاتې دي ځکه چې د دوی په وینا د شام په پراخه سیمه کې یو های یا میډل سکول هم نشته او ډېری ځوانان د زده کړو محرومه دي دوی وایي ځوانان د ملک نه بهر او د ملک په نورو برخو کې د لاس خپې مزدورۍ او ډرایورۍ کوي او ماشومان یې فارغه ګرځي
عبدالرحمن
تعلیم میں نہ دے کڑے سکولینا نشتا مسٹروں نہ بھی کولینا منا کا یو دے غول دا پدختل شامشے نشتا حکومت دا پیلا چ دو در در مندیر کو پیو ور چ دا وڑ ویٹ کی مسٹرن چھ
منم جمال نور دلا سکولینا نشتا یو دے خود ڈر لارے دا من دخل تہ پپ شبر لائن شی گاڑی تہ روڈینا نشتا حکومت امش دا پیلا چ دا سکولیم سکولے منظوری و کو بدانا بات چ دا منظوری و کو میجو دا دغ ڈیرا شکریا دا
نو نس کلن شاکی از وای کلک سزده کڑه کڑه وی نو سخت مزدوری تبا نوارد شوی
منا تکلیف خدا غا دایی چی دانی پا میر ده سکوله ده غا ده واجه مزدیره تاسیخ شوی تیجه و ده چرده وایی ده کامیش پا کلیش سکولی نوایی ما چه غا وروایی رو بنده میر و مزدیره تا نوایسیخ شوی نیر پا تیر تکی نپیی جه خالی باز غا چرده تا ورتایی کدارم تیر تک ایولای پا ده پامپیناش و پینزش پیز داره تنخه گرده
شام پا شمالی وزیرستان رزمک دویژن که تر ټولو دنګه سیمه ده چې دغلتا ډېرې قبیلې لکه بوراخیل رسیل خیل مامید خیل بوبلی شامیری او شاخیمار ژوند کوي د شاخیمار اوسیدونکي سیدمانور وایي چې که دغلتا تعلیمي ادارې جوړې نشي نو د دوی په شان به نور هم ډېر کسان انپړ یا بغیر د زده کړو لوی شي
بل د میش په کلي سکولینه نشته کنه لکه ډېر د تعلیم کمی دوکانه لکه میش خو تعلیم نه وکړه که میش ورنه او زمان کنه دغه سرستر ژي کچېر حکومت میشته سکول غا جوړ نه کړ بلکې د میش غوندې ډېر کسونه راغستر شي
د شام سیمې اکثر ځوانان چې توان لري دا ملک په نورو برخو کې زده کړې کوي اکبر شاه چې بنو کې زده کړې کوي وایي د غریب کس لپاره ممکنه نه ده چې بنو پېښور یا په نورو سیمو کې تعلیم وکړي
کولینا نشته زه خپل هلکه بانیشه سبا کې دا تا چې کیم دی شام شه سکول هلاګي مکمل دا وړه ویټ کې د تعلیم نه محرومه دي او دا مره خالته دا مره خرچې نه شي برداشت کوي غریبون خالتي چې مالداري دي ال مالداري خدا سوي چې کوړتا لوټ حساب کوي یا غریبون هو دا تبه پندې دي دا څه دا وړه ویټ کې دوا در خو پچار دی پچ ډیر ستره علاقہ هندو
د شام سیمه واړه ماشومان لره لره په غرونو کې پیدا سفر کوي او نور سکولونو تازي یو ماشوم شازی بلاوی دوی ورسیر ما ماندی خیل سیمه سکول تا روزانه دا یو طرف نه دوا یا دری گنٹه پیدا سفر کوی
ماندی خیل تا دری گمتی نرسی دم را نلر را کهوی زی که گریون ملاز باجی تا برگو رسی دل تا میش رایوه تا رسی حکومت تا دست پا چردو چه میش تا سکول جوڑ که
دا شام سیمه تعلیمی سهولتونو پا آدمو چه کلا دا شمالی وزیرستان پولیتیکل انتظامیه نو پختل نو دوی وویل روانو ورځو کې دوی د سب ډویژن رزمک سیمو ته خصوصي پام دی چې د غلطه د تعلیم صحت او نور ترکیاتی کارونه د ضرورت په بنیاد وشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه درونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ یو نړیوال سازمان په خپل رپورت کې ویلي پېښور د پاکستان له ټولو صوبایي مرکزونو څخه زیات د بېوزلۍ ښکار دی د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوهان د بېوزلۍ یا غربت یو شمېر وجوهات بیانوي دوی وایي د صنعت نشتوالی خراب کروندګري او لږ آمدن یا تنخواه د بېوزلۍ مهم وجوهات دي د دوی په اند د وسایلو سم ویش هم د غربت په کمولو کې رول لوبوي ملي امیرزاده په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی
د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوهان او د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوونکي په پېښور کې د غربت لپاره یو شمېر عوامل ذمهواره ګرځوي د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی د صنعت نشوالی ناکامه زراعت کم سرمایه کاری او کم آمدن په سیمه کې د غربت مهمې وجه بولي
یو وجه خو دا ده چې دلته انډستري نشته دوا انډستریز چې کوم جوړ شي یو د دې نومه یو په هارد روډ انډستري
اقتصادی چارو یو بل کارپو محمد علی وای پسیما کې د کال 2001 را په دیخوا د امنیت خراب صورتحال په غربت کې اضافه کړی دا د په فکر د غخار واپس خپل حالت ته پراتلو کې به ډیر وخت ولګي
هم زموږ په خور
تیر سیما کے دا سونا جنگ تیر شو دا خو راگے اثرات لکما تکاری چند انڈسٹریز چی کما آل قسما لکنا آغا و لارا دا پسیر مانی او ایڈیکیشن ہومم جمعنگا کی سیما کی سونا ٹرائبل بیلٹ ایون انتشاور کنا او ایز دی سونا نو چاہو تعلیم نکو.
لیکوال اباسین یوسفزئی د غربت د خاتمه لپاره د وسایلو سم تقسیم ضروری بولی او وایي چې په تیرو سو کلونو کې د ګرانی زیاتې دولا مل هم د خار د اوسیدونکو مالی حالت متاثره شوې ده.
خونه ډېر ګران شي، کله در خونه ګران شي نو ظاهره ده چې هر څوک بیا د ضرورت د سیزونو اخیستو توان نه لري. تعلیم هم ډېر ګران شوی دی، سرکاري سکولونه چې د هغې معیار ډېر پرېوتی دی. کله در خونه ګران وي نو د هغې د وجې نه د کور ټول خلک شریکه محنت کوي، نو پیسې ګټي او دې وجې نه ماشومان هم ډېر لګیا دي، هغې په محنت مزدوري کې لګیا دي یا خیر غواړي. وسایلو تقسیم هم په منصفانه ډول باندې نشته.
په پېښور کې د سرحد رورل سپورت پروګرام چې د حکومت تر انتظام لاندې یو غیر سرکاري اداره ده، یو چارواکي محمد شاه وایي په پېښور کې په تیرو کلونو کې په آبادی کې زیاته اضافه او د کډوالو راتلل هغه څه دي چې په ښار کې یې غربت سیوا کړې دي.
پاورٹی اور پاپولیشن فل از دی ریلیشن از پاپولیشن انکریز کی پاورٹی ہم انکریز کی بیکاز دی پیخور سے کم پاپولیشن گروتھ سے کم نہیں ہے رہی نا 3.29% دی اینولی ول مائیگریشن ہم دے سدی بانی دی پریشر سے دی از ا ریپڈ اربنائزیشن ان کلک موو کئی رین دا سے کم ریفیوجیز دی او آئی ڈی پی دی دا ریسنٹ ایئرز کی لائک آئی ڈی پی کرائسس فور دی 2008 اینڈ سٹارٹ شو او روس پورے آن گوئنگ دے سو ایشیا کے دایو فل نہ ہٹ خار دے کم and the refugees or the IDPs pressure the IDPs among internal secondly or refugees the afghan refugees tabaraki
mohammad chawai da kabailo jagra zapalo simuna hago khalko kharta pa majbura ke kade ukde chal ta khpal kar rozgar pati aw faslu nau ho us da madan his zariya nalari دی وای موجوده حکومت د تعلیم صحت او ماحول په برخه کې خپل ژمنتیا خودلې ده چې دا غي نتیجې کې دي چې پراتلونکو لسو کلونو کې مخې تراشي. د کارپوهانو په خبره زراعت ته وده ورکول، صنعت لپاره دوامدار مراعات، د تعلیم او صحت مفت سهولتونه، د سیمې مدنیت ته ترقی ورکول، د روزګار مواقع پیدا کول او مناسبې پالیسۍ جوړول هغه څه دي چې ګټه ترې ترلاسه کېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنودونکو، تاسو لپاره د ترکی پر تازه حالات رپورټ هم لرو. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې بیړنۍ حالت لګولې دي. دا اعلان نوموړي بیګا د کابینی او ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته په ټلویزیون په وینا کې وکړ. اردوغان په هیواد کې دا اقدامات د تیرې جمعې د ورځې د تر ناکامې کوتتا وروسته کړې ده. نور تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې ورو.
ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان بیگا پر ټلویزیون په وینا کې اعلان وکړ چې بیړنۍ حالت به تر درو میاشتو نافذ وي. نوموړي دا اعلان د جولای 15مې د ناکامې کودتا هڅې په تناظر کې د خپلې کابینې او ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته وکړ. تر دې مخکې اردوغان له الجزیره ټلویزیون سره په پرونی خپره شوې مرکه کې وویل کېدی شي بهرني هیوادونه د کودتا په هڅه کې شامل وي، خو ده د کوم مشخص هیواد نوم له اخیستو ډډه وکړه. اردوغان وویل د خطیب فتح الله ګولین امریکا میشته سازمان چې دی د کودتا په هڅې تورنوي د یو لوړ یا اعلی دماغو تر مشرۍ لاندې کار کوي، خو ده دا وضاحت ورنکړ چې د اوچت دماغ یا ذهن اشاره یې چاته ده. اردوغان دا نظر هم رد کړ چې ګواکې د ترکیې جمهوریت له خطر سره مخامخ دی او دا چې دی د زورواکه کېدو په حال کې دی. د په مرکه کې وویل هیواد به په یوه پارلماني جمهوري نظام کې پاتې کیږي او له دې لار به هیڅ کله نه اوړي. ترکی ولسمشر دا هم ویل چې کله اروپایي ټولنې سره د ترکیې یو ځای کېدو موضوع له خطر سره هم مخامخېږي، دی به د مرګ سزا ورکولو پارلماني اقدام منظوروي. اردوغان وارلمخه د تیرې جمعې ورځې کودتا هڅې په تړاو بې ساري ګامونه اخیستي دي او په زرګونه کسان یې بندیان کړي او یا یې هم ورباندې سفري بندیزونه لګولي دي او یا یې له دندو ګوښه کړي دي. د ترکیې حکومت تیره ورځ د هیواد پر ټولو اکاډمیکانو نورو هیوادونو ته پر تللو بندیز ولګاوه. تر دې یو ورځ مخکې د ترکیې لوړو زده کړو ادارې په هیواد کې د پوهنتونونو او پوهنځیو 1500 مشران له دندو ګوښه کړل او د شخصي تعلیمي ادارو شاوخوا 120,000 استادانو د معلمۍ اجازت نامې یا لایسنسونه یې له هغو بیرته واخیستل. د ترکیې انادولو اژانس او بی بی سی له اټکل سره سم د جولای له 15مې راهیسې د ولسمشر رجب طیب اردوغان انتظامی د هیواد شاوخوا 50,000 سرتیري، پولیس، قاضیان، دولتي کارکونکي، ملایان او استادان یا له دندو لرې کړي دي او یا یې هم نیولې دي. ځینې نورې رسنۍ بیا دا شمېر تر 50,000 پورې ښیي. اردوغان دا اقدامات پر داسې وخت کړي دي چې تېره ورځ په واشنگټن کې د هالینډ، جرمني او کاناډا بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې چارواکو پر چاپو او د کسانو پر نیولو اندېښنې وښودې. دوی پر انقرې غږ وکړ چې د قانون حاکمیت درناوی دې وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
نړو دونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونې ته غوږی وښبې دي. د ماسپخین یو نیمه بجه اصرار لمومند د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان ترګین صاحب مشر عمران خان د پانام اسنادو د معاملې پلټن لپاره د راتلونکي میاشت لومړۍ اونۍ څخه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. تیر مازدیګر عمران خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل لومړۍ به د راتلونکي ګل یا دوشنبه په ورځ د پاکستان احتساب ملي ادارې مخ ته مظاهره کوي. عمران خان وویل د احتساب ادارې ودانې مخ ته ځکه مظاهره کوي چې ولې د اداره په پانام اسنادو کې د وزیر اعظم د کورنۍ غړو د نومونو په اړه پلټنې نه کوي. په سمدستي ډول وفاقي حکومت د عمران خان احتجاج پیلو پړه غبرګون نه دی خودلې، خو پخوای ویلی و چې د پانام اسنادو پړه پلټون ته تیار دی. د پاکستان فوز مشر جنرال احید شریف په راولپنډی کې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ د ماموریت له مشر جنرال جان نیکولسن سره لیدلی دی. د پاکستان فوز اړیکو دفتر بیګا په یو بیان کې ویل د دوه ترمنځ په پرونی غونډه کې د ډیورنډ کرښې د موثر انتظام په اړه خبرې شوې. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د وټونو چولو لړۍ روانه ده. د کشمیر د قانون ساز اسمبلی یو څلوېښت څوکیو لپاره د 423 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې یو اویا وسلوال وژل شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان د نن سهار مشال ډوته ویل افغان فوجانو د عملیات په ننګرهار، پکتیا، لوګر، پکتیکا، غزنی او جوزجان کې کړي. ترکی ولسمشر په هیواد کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت اعلان کړی. نوموړي دا اعلان بیګا په انقره کې د کابینې تر 5 ساعته غونډې وروسته په ټلویزیون وینا کې وکړ. دا بیړنۍ حالت له نننه پیلېږي چې مخه یې د تېرې اونۍ خونړۍ کودتا په هڅو کې د ککړو کسانو پر ضد د حکومت واک پراخول دي. او په واشنگټن کې د عراق ملاتړ په موخه نړیوال کانفرنس شوی چې پکې له هغه هیواد سره د 52 ارب ډالرو مرستو ژمنه شوې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پورنی غونډه په وینا کې ویلو په عراق کې یې د اسلامي دولت ډلې پر ضد ډېر پرمختګ کړی.
اسرار علم مومند چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چې د مشال اډیو خبریالي رفعت انجم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سند کې د رینجرز د پاتې کېدو او هغوی ته ورکړی شوي خصوصي اختیاراتو د مودې غځولو سفوري فیصله نه ده کړی شوې چې له وجې د سند سیاسي ماحول ښه نه ښکاري. او په کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو د غړو ګرفتاري هم اولس پریشانه کړی. ادارې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د رینجرز ځوانانو او افسرانو بغیر د ځان پروا کړې په کراچۍ کې امن راوستو کې خپل کردار ادا کړی، کوم چې هیرول نه دي پکار. خو هم دې سره سره په کراچۍ کې روان آپریشن باندې د سیاسي ګوندونو لخوا اوچت کړی شوي سوالونو ته هم عام قبل پکار دی. او په کراچۍ کې د رینجرز عملیاتو دارای کار یو شان پکار دی. ادارې زیاتوي چې رینجرز په کراچۍ کې خپل خدمات ترسره کوي، خو سند حکومت د رینجرز د پاتې کېدو او خصوصي اختیارات ورکولو مودې غځولو هیڅ فیصله نه ده کړې او امکان دی چې دا د سینې سملې د منظورې سره مشروطه شي. ادارې وایي چې په دې معاملې به د ډېرې عقلمندۍ نه کار اخیستل پکار وي، ځکه چې په سند کې د رینجرز عملیاتو ته قانوني جواز جوړولو کې ځنډ له وجې نه صرف دا عملیات متاثره کېدای شي بلکې سول آرمډ فورسز په جذبې او کارکردګۍ هم منفی اثرات پریوتې شي. ادارې لیکي چې په سلام مشوره شروع کړې شوې ده عمل خپل انجام ته رسولو او د دې لارې نه غیر ضروري خندان لري کول د وفاقي او صوبایي دواړو حکومتونو ذمہواري ده. ادارې اخره کې وایي چې څلور دغه جرمونو لکه بدخوري یا کلنګ، ټارګټ کلنګ، ترهګري او د تاوان لپاره اغوا کول په شان جرمونو مخنیوي لپاره رینج استا صرف کراچۍ پورې اختیار ورکړی شوی، خو په سند کې بل یو ځای هم نه. خو که پولیس وي او که رینجرز، ټول له د قانون په کرښه کې دننه کار کول دي او سیاسي ګوندونه دې هم داسې رویه نه خپلوي چې وسله والې ډلې ترې فائده واخلي. په هر حال کې د قانون خیال ساتل پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د اوبو سرچینو پلټنو لپاره کار کوونکي پاکستان بی آر ډبلیو آر خپل یو جاري کړی شوی رپورټ کې دا انکشاف کړی چې په ملک کې د صفا اوبو په نوم خرڅونکي منرل واټر دیالس کمپنیانې مختلف کیمیایي مواد استعمالوي چې سله وجه دا اوبه د صحت لپاره خطرناکې دي او د دې مسلسل استعمال کوونکي د کینسر، بلډ پریشر، شوګر، د زړه مرضونو او د ګردې د مرضونو ښکار کېدی شي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې د آبادۍ د زیاتوالي او مختلفو کارخانو فیکټریانو نه راوتلې ګنده اوبه نه صرف د ځمکې دننه اوبو لپاره خطره ده، بلکې د دې په نوم چې کوم منرل واټر یا صفا اوبه په ولس خرڅولې کېږي هغه هم د دغه کیمیایي مواد له وجې خطرناکې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو لیکنه کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د کردار او اغیز موضوع څېړلې. بل پلو هم دی ورځپاڼې د ایران او نړیوالو ترمنځ د ایټمی موافقې د عملي کېدو پر بهیر لیکنه خپره کړې ده. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز درته وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پیل کې اسلامي نظریاتي کونسل ته په اشاره لیکلي چې پاکستان اوس مهال له اسلامي قوانینو سره په جنجال کې پریوتې دی. مقاله لیکي دا مسله د هغو پارلماني غړو له ستونزو څرګندېږي کوم چې د اسلامي نظریاتي کونسل تړل غواړي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې وایي چې د اسلامي نظریاتي کونسل استعمال په دې ملک د میرمنو او مذهبي لږکیو په تاوان پریوځي. ورځپاڼه لیکي چې له لسو مذهبي عالمانو او پخوانیو ججانو جوړ دا کونسل په ملک د آزاد خیالو او بنسټپالو ترمنځ د اختلاف له کبله له مشکل سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې پر دې اختلاف دی چې په دې ملک کې د مذهب رول باید څنګه وي او آیا د مذهب سخت او که نرم تعبیر عملي کولو ته اړتیا ده. یاد کمیټې په دې لټه کې ده چې د پارلمان د منظوري له لارې اسلامي نظریاتي کونسل ختم کړي، خو د دې لپاره به د ملک په عین کې بدلون ته اړتیا وي. ورځپاڼې لیکي واکمن مسلم لیگ نون وار له مخه د درغلیو له تورونو سره مخامخ دی، نو داسې نه ښکاري چې د بشري حقونو د کمیټې د دې هڅې ملاتړ وکړي. بل پلو هم دی وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ایران او نړیوالو ترمنځ د ایټمی تړون د عملي کېدو پر بهیر او په دې ترڅ کې پر خنډونو بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکي ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي چې ایران که څه هم د ایټمی تړون عملي کولو ته ژمن دی، خو داسې ګامونه اخلي کوم چې د دې تړون د عملي کولو بهیر ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کیمون لخوا د تیر دوشنبه په ورځ په خبره سوی رپورټ کې د ایران تازه ازمویل سوی بیلستیک توغندې ته اشاره سوی او همدا ویل سوی چې د هیواد یمن او عراق ته وسلې وړي دي. په دې رپورټ کې پر ایران ژغ سوی دی چې له داسې فعالیتونو ډډه وکړي کوم چې په سیمه کې د ګډوډۍ سبب ګرځېدای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال اړیو ته تاسې غوږې دروندونکو، په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ډونلډ ټرمپ نماینده او د هغه تګلارو په اړه غونډه روانه ده او ټاکل شوی چې سبا به نوموړی خپل وینا کوي او خپلې تګلارې به روښانوي. بیګا په اوهایو ریاست کې د غونډې له ځای سره ځینو کسانو مظاهرې هم کړې دي چې په کې شاوخوا 10 کسان نیول شوي دي. په امیر ساحل د ریپبلیکن ګوند غونډې په تالار کې د ډیوا راډیو له خبریالي وګما جالوان سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي چې د چهارشنبه یا شروع په ورځ چا ویناګانې وکړي او سی ویل.
د امریکا په اوهایو ریاست کلیولند ښار کې دا وخت د ریپبلیکن ګوند لخوا څلور ورځنۍ غونډه روانه ده. د پارټۍ چې کوم ملاتړي دي، په دې کې سیاسي مشران چې کوم ټولنیز مشران دي، په دغه کې لوبغاړي هنرمندان دي، هغوی غږیږي. نو په درېیم ورځ چې کوم تھیم یا موضوع د دغه کنونشن لپاره ټاکل شوی وه، نو هغه وه میک امریکا فرسٹ اگین، یعنی امریکا باید چې په نړۍ کې داسې یو هیواد شي چې ډېر زیات قوي شي څنګه چې به پخوا وه. نو په دغې لړ کې چې کومې ویناوې شوي دي، هغه د ونیمو بجو د ماښام راهسې شروع شوي دي، او په دې تھیم باندې چې کومه وینا کوونکي تر اوسه پورې راغلل، نو په هغې کې د ټولو زیات چې کومه مهمه وینا وه، هغه د فلوریدا ګورنر چې ریک سکاټ دی، هغوی لخوا شوې ده. او هغوی وی چې دا وخت چې په ملک کې کومه وزه جوړه ده، نو ډېر خلک اندېښمن دي، او په خپله د دوی په ریاست فلوریدا کې چې کومه حمله وشوه، په یو کلب باندې 9 کسان ووژل شول، او په دې کې دوی راډیکل اسلامیک ټروریزم یاد کړ، یعنی اسلامي تندروا ترهګري. نو دوی وی چې دا یوه لویه اندېښنه ده، نن امریکایان چې د دغې نه اندېښمن دي، ویرې لري، نو د هغې د ختمولو لپاره پکار ده چې یو داسې حکومت راشي چې داسې پالیسیانې او دریز خپر کړي چې دا بیخي ختم کړي، او نیوکه په هیلری کلینټن باندې او د اوباما په انتظامیه باندې هم لګولې.
داسې رپورټونه دي چې بیګا د غونډې له ځای سره مظاهرې شوې دي او ځینې کسان نیول شوي دي، په دې اړه تفصیل راته راکړي.
درې ورځې باندې چې کله نن دا کنونشن پرانستل شو، دا غې نه څو ورځې باندې دغه مظاهرین ځان را رسولي، او تر اوسه پورې په زرګونو تعداد کې په هر ورځ دوی په ډلو کې راځي، او خپل هغه غږ پورته کوي، ولسته وړاندې کول غواړي چې ولې دوی د ډونالډ ټرمپ مخالف دي. بیا د امنیت د ساتلو لپاره په ستر تعداد کې د مختلفو ځایونو نه بیلابیل چې کوم ادارې دي د امنیت د حفاظت لپاره، د هغې غړي راغوښتي دي. پولیس ځای پر ځای ښکاره کیږي په لوی تعداد کې. او یوه پیښه داسې هم وشوه چې چېرته چې دغه کنونشن روان دی، هغلته نږدې مظاهرچیانو یوه هڅه وکړه چې د امریکا بیرغ ته غور ورته کړي، خو دغه هڅه شنډه کړې شوه، او پولیسو د ریپورټونو تر مخه ولس کسان چې دي هغه وهم نیول.
ښه وږمې د ریپبلیکن ګوند د غونډې نن وروستۍ ورځ ده، نو نن په ایجنډا کې څه دي؟
زیارت پروازه چې د غونډې اخیرانه ورځ ده، نو ډېر یو مهم ورځ ده پاتې د کنونشن لپاره، او په دې کې بیا د ډونالډ ټرمپ چې هغوی به وینا کوي، نو هغې ته د ټولې نړۍ توجه ده چې هغوی به څنګه ځان ثابتوي چې دوی د ملک لپاره چې یو ښه صدر ثابتېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
دروندونکو اوس وخت شوه دی د اونیزی خبرونه تاندې هلی. په نننی پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو په نشټوالي خبرې کوو، او د لیکوالي او د شاعري کلسوم زیب سره هم خبرې اورېدې شي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده، نو راځي چې په ګډه دې پروګرام ته وښو.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو په نشټوالي خبرې کوو.
دلته چې خپل فرنیچر او ان دې ټول سکولونو کې کمی ده، بالکل واړه پسم کرنا شي، بالکل لکه نشته سرشته نه.
دا به هم باورې چې ولې اکثره جنکې په لورو پرتو سیمو کې د پنځم وروستو سکولونو ته تک افریق دي.
زمون سره پرایمری لیول پرې مشومان خو سکولونو ته روانې وي، خو څه کله پرایمری لیول مشوماش کې جم کلاس کې شین واغ سکول پرې دی، او مینو جوهر د دې سره ته سکول کې بیسیک فیسیلټیز نه وي.
او د یوې لیکوالي او شاعرې کلسوم زیب سره هم خبرې کوو.
دغه خندان چې تاسو وګورئ، نو د قبایلي سوچ فکر بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
تا ټولو وړاندې په خیبر پختونخوا کې د جینکو په سکولونو خبرې کوو. په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادی سهولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تک پرېږدي چې پکې زیات شمېره د جنکو ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سهولتونه نشته چې پکې سراب سو او نیمو زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته. په څه باندې لسو زرو سکولونو کې بجلی نشته. د 5000 سکولونو چار دیواري او سباندې سلور زره بیا غسلخانه نه لري چې د دغه لوجې خاص کر جنکه سکولونو ته اتک پریږدي. د سوات تمټي د جنکو د سکول یو پرنسپل ګل خاندان وايي په سیمه کې جنکه زدهکوونکي او استادان ډېر مشکلات لري. سکولونه لري دي او بیا سهولتونه هم نه لري.
دلته څه خوله پرمېچرو آلریډي ټول سکولونو کې کمی ده. بالکل واړه پسمه کوي نه شي. بالکل لکه نشته سره شته نه سکولونو کې پرمېچرې. یو دل چې په دې کې د کمرو کمی ده په سکولونو کې اثر پیدا شي وايي ماشومان پکې بیا ناراضي. هغه پسمه کوي نه چې په دې کې پرمېچر به هم نه خوده کیږي او د اوبو پکې امتیازي کمی ده. د اوبو درته ځنې کم نه لګي. اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسو ورته باندې ماشومان چې یوز کیږي هغه هم ګنده پراتی او ماشومان د سکولو د پاره هم پاتې.
په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکي عمر اورگزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکی بیا سکولونو ته نه ځي.
25 لاکھ موږ سره ماشومان سکولونو نه بار دي. هغه کې 60% ماشومان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکندا عمر 5 کال نه 14 کال پورې هغه دا ایج ده. هغه سکولونو نه بار دي. موږ سره خیبر پختونخوا کې 25 ډسټرکټس دي. هغه کې موږ سره زیات خراب تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکندا اچھا دلته کومه مشومان سکولونو نه بار دي. موږ چې زمونږ دلته کې هغه سوسایټي باونس دي یا د څه نور وجوهات دي. هغه وجوهات د دې سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نشته. زمونږ سره پرایمری لیول پر مشومان خو سکولونو تر رواني وي. خو څه کله پرایمری لیول یو مشوما شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرې دي. هغه مین وجوهات د دې سره ته سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي لکه واشروم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو. هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې. نو هغه وجنه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نه بعد زیات شي. پرائمری نه لاندې کم وي. او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي ته ګورنمنت اغاریو ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلی په زموږ د ستاسو د ریډیو تر انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم ماشومان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینډ بیلنس وسطی شي. هلته کې ډېر ماشومان سکولونو کې انرول شي. زما خپل په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي. هلته کې ماشومان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت 2014 مالي کال لپاره 111 اربع روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وایي دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جنکو خو اوبیسلی د موږ په سوسایټي کې لږ ورته دغه دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټل کم دی. خو بار له پاره کې د نسبتا د جنکو لږ سیوا کمی راځي. تر دې پر موږ مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه نو دې کې کوشش کوو چې سره زیات تنظیم رول کول شو. خو د دې نه علاوه موږ ریګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې پاره کې موږ لیست ډیولپډ ډیسټریکټس کم دی. هغه کې تورغر شو، کوستان شو، نور داسې علاقې چې لیست ډیولپډ ډیسټریکټس دي. په هغه کې موږ د شپږو سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې موږ سټایپنډ ورکو. وظیفه ورکو ماشومان جنکونه چې هغې سکولونو کې انرول شي چې انکاریج شي چې مور او پلار ته څه انسنټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسنټیو د وجې ماشومان سکولونو ته رولېږي. یو دغه دی. بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ یو لیست یو ریپټس کې اګین هغه بیا ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دی ښځې ایجوکیشن آفیسر چې کوم دی هغې نه موږ 50% ایکسټرا سیلری ورکو چې هغې انکریج شي هغې ناکو ته تلو باندې او هغې ښه دغه سره کار کوي، ښه کوشش کوي، محنت کوي، انکریج کېږي. نو هغې دپاره موږ ایجوکیشن مینیجر دپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر دپاره 50% ایکسټرا سیلری ورکو.
که څه هم صوبایي حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړه، خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د یوې لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلثوم زیب د سوابه سره تعلق لري. هغه یو استاذه او لیکواله ده. د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د کوربنې په حیث هم کار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي:
زه د سوابه علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټ وم، مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر اسټډیز اخیری لاسټ پیپر ورکړی دی او ورسره ورسره ایم اے اردو فائنل اوس ما دغه کو بی ایډ مې ورسره وکړو، ځکه چې زه یو ټیچر هم یم. او د دې نه علاوه دا ده چې ماشومان
کلثوم زی وایي دا د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري، نو ځکه دا هم د ډېر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره داسې ده چې کورنۍ زموږ به نه سیاسي وه، لکه د خدای خدمتګارو پارټي چې وه کله د باچا خان، نو زموږ کور د هغې دویم کور زما ترې چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادېده هغه وخت کې. نو د باچا خان ړومبی ملګری و، هغه د دیارلسو کالو چې هغه د خدای خدمتګارو په تحریک کې شامل شو، د باچا خان ړومبی ملګری و. او اوولس کاله کې د تیر کړی دی. نو زمون کور چې وو نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیت گاه ویلی شي. نو زمون په کور کې به هر وخت میلمانه تلو راتلو، ټول سیاسي لیډران ښځې سړي. نو د ماشوموالي یاده داسې چې موږ به ټولو سره میلاوېدو. نو یو مدرسه وه د سیاسي، نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات و، سختي ډېره زیاته وه. زموږ کور به هر وخت نیلام کېده. زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیستو. دغه شان د جایداد خبره وه، ډېرې قربانۍ دي، ډېر هر وخت به یو هنګامه وه موږ کره. نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم؟ لکه زما ته خو بعضې ور داسې لګي چې زه کېدی شي سیاسي ورکره یم. بیا چې واده نه پس دغه وانو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی. د سړی چې مې دغه په پیپلز پارټۍ سره تعلق دی، نو بیا دا وه چې ظاهره د پلارګنۍ خو بیا پاتې شي او بنده بیا خپل کور ته راشي.
دا چې اوس ښځې په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او کنه، او آیا ځوان کول د خپلو مسلو نه خبر دی، په ځواب کې کلثوم زیب وایي:
زمونږ دا وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ دا تاسو که خپل نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې به هر څیز لکه خپل یو قدر و، یو عزت و، یو دغه و. نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ را یاد کړو، هغې نه پس نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وئ، نو هلته به مخه کې تاسو پاټیانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کوو. بیا زمونږ اجرې وې، بیا زمونږ کورونه و، زمونږ ناسته پاسته وه، زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع و د هغې، نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو څه عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده سوابه، او هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه به سیاسي تپوس وکړي، نو به دله ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم، او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی، د دې اپروچ ته ډېر عجیبه ټویټر راغی، نو فیسبوک راغی. او دا اوس نه دي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي، نو یو زما بخنه غواړم کو یو ګندګي غونډي یو څه بدتمیزي غونډي پټي غونډي عجیبه غونډي ماحول دی او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایي چې د ښځې په حیثیت باندې زه ګورم نو که تاسو سوچ وکړئ او وګورئ نو زه خو یو لیکواله هم یم او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر زیادي په میدان ګرځم هر حقیقت ګورم لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه څه زه په میدان کې ګرځم نو ماته دغه څیزونو احساس ډېر زیات کېږي نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی هغه ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی لکه زه خپله چې ما نه څوک تپوسو کې چې ښځه کمزورې ده نو زور کوم چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي هغه پر د هغې پرمختګ نه کېږي ځکه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر د قبایلي تهذیب بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د ښځو مخې ته دي او دې مخې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلثوم زیب یو لیکواله او شاعره هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی او اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دی نو ماشوموالي نه لیږی یم لیک کوم پښتو کې کوم اردو کې کوم په 2000 کې دلته چې کله د پښتو د عالمی کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب صرف شاعری نو کوما افسانی لکھم دواڑو جبو کی سیاسی آرٹیکل لکھا دواڑو جبو کی نو لکھوال کی نوی جن کی بازی وحدت اخبار کی مختلف چیزوں کی راضی زما پوئٹری هم شامل دي او کینو خلک خو خیم لکه څنګه چې تاسو ستیج نه پیدا کړم او ما ته امکان کو تاسو ډیره مهرباني بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر او عمل د شعر نه به مخکې یو خبره وکم د ځان ته چې سیاسي لیډران وي یا څنګه یا دا چې تاسو وایئ چې شاعر څنګه نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسی نظریه نه لري نو هغه ښه لیکوال نشي کېدی نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي خو یو لطیف احساس ورکوي یو هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو نو زیات ښه معاشره زیات ښه سیستم مونږ د دې ځای لپاره دغه کولی شو نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی خو دا زه غواړم زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لمس حیات زما چې کوم دی دې لپاره زه ډېر زیاته لږ وایي چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم که نه نو دا وړوکې غوندې یو درېو لاینونو ورکوټې نظم دی دا به زه ستاسو په مخ کې وړاندې کړم بښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه جیون کتھا مطلب د ژوند کیسه جیون کتھا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنم ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.